افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکول کې طالبانو د هغو کسانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو پر اعتراض له امله نیول شوی دی. ریچارډ بینټ پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشنونکي راپورونه خپاره شوي دي چې په کابل، ننګرهار او تخار کې ښځینه احتجاج کوونکي او خبریالان وهل شوي او نیول شوي دي. وروسته تر دې چې د طالبانو حکومت د سه شنبې په ورځ تر امر رسانی پورې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو او تعلیمي موسسو دروازې وتړلې، په کابل، جلال آباد او ځینو نورو ښارونو کې افغانانو مظاهره وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي که چېرته طالبانو غواړي نو مسکو کولای شي چې له نوې ډهلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ هندو رسپانې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزې کې همکاري وکړي. القاعده شبکې یو 15 دقیقې ثبت شوی غږ خپور کړی دی او ادعا کوي چې دا د دوی د مشر ایمن الزواهری دی. الزواهری د جولای په میاشت کې په کابل کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې ووژل شو. په امریکا کې سایټ اطلاعاتي غیري مؤسسې چې آنلاین فعالیتونه سره پرون ول چې د دوی چې دا ویډیو نیټه نه ده خودل شوی او د همدې په کې څرګند شوی چې چرته ثبت شوی دی. د القاعده شبکې د مؤسس ایمن اسامه بن لادن تر ووژلو وروسته په 2017 کال کې د پاکستان په ایټاباد کې امریکایي الوتکو عملیات پرې وکړل او یو واژه تیمن ظاهري وژنه تر وژنه د ترهګري ډلې ته تر ټولو ستر گزار و. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداري ورکړې ده چې روسیا خای د کرسمس او نوی کال دروستي پر مهال بریدونه وکړي. د اوکرانیانو غوښتل چې پراتلونکو ورځو کې ډیر احتیاط وکړي. زلنسکی په خپل وینا کې چې تر مخام د ویډیو لاله خبره شوې ده، د خبره هم وکړه چې د رخصتۍ په وخت کې خای د پویرات روسیې ترهګر بیا فعال شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یوناما وایي له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې پایلې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې معلومیږي.
شواهد ښیي چې طالبان د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو د کښت فرمان عملي کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د ژمي په سړه هوا کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
یخ خو سړی وچی د منځه وړي، بازار ته راغلل چې مې دوه دانې مړږي یخ د لاسه.
دا چې معتادین د عادي خلکو په پرتله ولې د یخنۍ له ګواښ سره مخ دي، په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
معتادین مناسب خواړه نه اخلي نو دې له کبله یخنۍ دې باندې ډېر زر تاثیر کوي چې کر بدن حرارت ضایع شو د کومو ته ځي او آخر د وفات کیږي.
د هجرت الله په نوم یو معتاد وایي ما غوښتل خپل ملګري له نشور او ګرځوم خو هغوی زه معتاد کړم.
دا داسې یوه مرداره نشه ده چې په دې بوخت دی چې شي ته د زړه نه کېږي خپلو خپلوانو هر څه شی درس کوي رهي.
او د پروګرام په پا کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
پولیسو هیروین له نیولو سره سان سوځولی دي.
دا خو ډیره بده شوه
جی صاحب. دا خو ډیر تاوان دی، اوس به څه کوو؟
هو ډیر تاوان دی خو غم مه کوه، موږ بله لاره هم لرو.
څه ډول لاره؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان تر اوسه پوره نه دی عملي کړی، خو تر وخت مخکې خبره ده چې پایلو ته یې خوشبین واوسو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو اراده کړې ده، خو د بدیل کښت د نشتوالي په صورت کې به بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. لبلی خوا د سیمې ځینې هیوادونه اندېښنه لري چې د نشه یي موادو تولید دوام لري او دا مواد د دوی هیوادونو ته کاچاکیږي. دا هیوادونه د نړیوالې همکاري غوښتنه کوي. د موضوع د لا روښانتیا لپاره به دا راپورته غوښو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل او د طالبانو د حکومت جدي اقدام ته د نړیوالو هیله مندي. ملګري ملتونه وایي که څه هم د کوکنارو کښت کال په لومړي فصل کې 2% ډېر سوی و، خو دوی اوس هیله لري چې د طالبانو د حکومت د فرمان په عملي کولو سره به په روان فصل کې د کوکنارو کښت ښه ډېر راکم سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې مرمن روزا اتنبایوه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې طالبانو تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان سم عملي کړی دی، خو تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به معلومه سي چې طالبان د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څومره جدي دي.
شواهد ښیي چې طالبان د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو د کښت فرمان عملي کوي، خو موږ تر راتلونکي کال تر لومړیو پورې د دې فرمان بشپړ عملي کېدل نشو تاییدولی. خو په دې برخه کې د طالبانو اراده د قدر وړ ده. له بلې خوا د کوکنارو د کښت منع کول د ځینو بزګرو پر مالي عایدو منفي اغېز کوي، ځکه چې د بدیل کښت کافي پروګرامونه نه دي عملي شوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپور سو، په هغه کې ویل سوي و چې په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا وکړه چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت ښیي. درې اونۍ کېږي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت پیل سوی، او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د روزګان، هلمند، لغمان او کونړ ولایتونو کې تر 1,00,000 جریبو ډېر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. هغه تازه راپور چې ملګرو ملتونو د دې سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړ، پکښې راغلي چې اوس هم د نړۍ 85% تریاک په افغانستان کې تولیدیږي، او د تریاکو د قاچاق پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي آر راویندرا د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشې موادو د قاچاقو د شبکو ځپلو لپاره یو له بل سره همکاري وکړي.
له ترهګرۍ سره تړلې مسله د نشې موادو د قاچاقو موضوع ده. موږ اړتیا لرو چې د نشې موادو د قاچاقو د مخنیوي او قاچاقي شبکو ماتولو لپاره نړیواله همکاري پیاوړي کړو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت له ټینګار سره پر یوه وخت داسې راپورونه هم خپاره سوي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د شیشې او هیروین جوړول ډېر سوي او له عمان بوټي څخه کار بخښې اخیستل کېږي، خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د عمان بوټي راټولول او کار ځینې اخیستل منع دي او له نشه یي موادو سره د دوی د مبارزې یوه برخه ده. له همدې امله یې تېره اونۍ په فراه، غور او هلمند ولایتونو کې د عمان بوټي درې زیرمې سوځولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې پایله د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې معلومیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بې کوره او بې سرپناه معتادین اندېښمن دي چې زمی او سړه هوا به د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې معتادین وایي چې پخوا به په ځینو کنډوالو کې سره راټولېدل او د ژمي سړې شپې به یې سبا کولې، خو اوس یې د طالبانو نظامي ځواکونه راټولېدلو ته نه پرېږدي او مجبور دي چې ټوله شپه د سړکونو پر غاړه تېره کړي. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونو چارواکي پلان لري چې په راتلونکو ورځو کې له کابل ښار څخه نږدې 15,000 بې سرپناه معتادین راټول او هغوی د معتادینو د مراقبت او ساتنې یو مرکز ته یوسي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د کابل د چمن حضوري په یوه څنډه کې څو معتادین راټول شوي، پر سر یې د ترپال یوه ټوټه غوړولې او د پلاستیکونو او لرګیو په سوځولو سره خپل ځانونه تودوي. دا معتادین وایي چې د ژمي سړې هوا د دوی ستونزې دوه برابره ډېرې کړې دي، ځکه چې د اوسېدو ځای نه لري او شپه ورځ په آزاده هوا کې تېروي. د محمد علیم په نوم یو معتاد چې څو ساړه ژمي په دغه ډول تیر کړي وایي چې د تیرو کلونو د سړې هوا ناوړه اثرات اوس هم په وجود کې پاتې دي. که څه هم په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د څېړنو له مخې په کابل ښار کې نږدې 70,000 بې سرپناه معتادین اوسېږي. د کابل ښار یو اوسېدونکی خاکسار وایي چې په کابل ښار کې معتادین ډیر شوي او په سړه هوا کې شپې ورځې تیروي.
ډیر په تاثیر کوي، ولې خو سړی یخ خو سړی وچی د منځه وړي، بازار ته راغلل چومیټې دوه دانې مړه دي یخ د لاسه، مال اوبال انسانان خو دي. خیر بیا په تذکرو کې کړل چې امبولانس کې بار کړل، ما له ځان سره چورته چې عربه دا څه رقم حل دی.
د طالبانو حکومت تیر کال په ژمي کې زرګونه معتادین راټول او د نشې پرېښودلو لپاره په زندانونو کې وساتل. که څه هم دا معتادین له سړې هوا څخه وژغورل شول، خو د درملنې د معیاري امکاناتو د نه درلودو له امله له زندان څخه تر آزادېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. اوس په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې زربستریز مرکز مشر عبدالناصر منقاد وایي چې د معتادینو د ساتنې لپاره د یو لوی مرکز د جوړېدو چارې بشپړې شوې او په راتلونکو څو ورځو کې به زرګونه معتادین له کابل ښار څخه راټول او دې مرکز ته یوړل شي.
په دغه لنډې ورځې کې موږ 5000 کسان لپاره د دوی یعنی ولې دا کوشش مو دغه چې دغه کسان ټول چې څومره په یخنۍ کې بهر ژوند کوي دلته موږ ورته د هر څه زمینه برابره کړو. موږ په دې واونه کې ټولو هغه کسان چې یخنۍ کې ژوند کوي او ژوند د مرګ سره مواجه دی موږ کوشش کوو چې دا راټول کړو انشاءالله.
د ژمي او سړې هوا په اړه د معتادینو اندېښنې او معتادینو د ساتلو لپاره د نوي مرکز جوړېدو خبره داسې محل کېږي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر نیمایي ډېر مرکزونه د مالي ستونزو له امله تړل شوي دي. که څه هم اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د معتادینو د درملنې په برخه کې تازه 13 میلیونه یورو او 2 میلیونه ډالر مرسته وکړه، خو تر اوسه هم د معتادینو د درملنې 48 مرکزونه هماغسې تړلې پاتې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې معتادین د زمي په سړه هوا کې لګڼو ستونزو سره مخ دي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریف یار راته ووایي.
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغی ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجه باندې او همدارنګه د جلدي تخریشات یعنی د پوټکي کچیرته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکي سره ټچ شي یا پوټکي کې وینه موجوده وي یا وینه انتقال په وجه یو بل ته وینه ورکړل شي، خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چې دي دغه کمزوري کېږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مسایلي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د مافیت فنامه باندې. مافیتی سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته مافیت راکوي، یعنی بدن زمونږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرضونو په ویروسونو باکتریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه مافیتی سیستم چې کوم دی د هم دې باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دي ته مسایدیږي چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر 13,800 12,140 2,000 او 15,640 کیلو هرتز خبريږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورځ تر بلې هوا په سړېدو ده. هغه معتادین چې بیکور دي او ګرمو سیمو ته د تګ توان نه لري، هغوی د یخنۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دا چې معتادین تر عادي خلکو ولې د یخنۍ له ګواښ سره مخ دي او له یخنۍ څخه د دوی د ژغورنې لپاره څه کول پکار دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې یخنۍ پر معتادینو کومې ناوړه اغېزې کوي.
یخنی کېدای شي دوی وجود ته زیات صدمه ورید کی او امکان شته چې دوی د مرګ سبب شي. تاسو ته معلوم ده پلو لاندې همیشه په یخنی هوا کې مرګ میر بیخي زیاتیږي چې او علت هم سړه هوا ده.
یخنی ولې پر معتادینو ناوړه اغیز کوي؟ علت یې څه ده؟
معتادین چې دی دوی په آزاد هوا کې اکثریت ژوند کوي، دوی ښه پوره انرژي خوړه د نخلی او بل پلوه دوی هغه کوم چې البسه ده دوی هم هغه مناسب البسه ورته نه رسېږي، یو جوړه کالي کې همیشه او د دوی د ګرمولو لپاره هم شی نشته په محیط کې، چون د تبابت د نگانه د مقاومت کم ده، د دوی بدن ډېر زر حرارت ضایع کوي او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کمواله د سره مخامخ کیږي. په ژمي کې خصوصا زیات انسان باید انرژي واخلي، زیات کالوري واخلي، سه پروتیني، سه شحمي، سه کاربوهایدراتي، ویټامین سي، مختلف ویټامینونه واخلي، مختلف منرالونه واخلي، تر څو د یو مقاومت وکړي د یخنی په ضد باندې. معتادین مناسب خواړه نه اخلي، نو دې له کبله دوی یخنی د باندې ډېر زر تاثیر کوي، د بدن حرارت ضایع کیږي. چې که بدن حرارت ضایع شو د کوما ته ځي او آخر د وفات کیږي.
ځینو معتادینو سره چې موږ خبرې کړي دي، دوی وایي چې موږ څومره ډېر مواد کاروو دومره زموږ بدن د یخ په مقابل کې غښتلی کیږي. د دوی دغه نظر څومره سم ده؟
موادو میکانیزم د کله نظر وکړو، چیرې هیروین یا چیرې د شیشه میتامفیټامین، خصوصا د منابع مواد د کله چې دوی استفاده کوي قلب ضربان زیاتی، کله چې د قلب ضربان زیات شو د وینې جریان بدن کې زیاتیږي، کله چې د وینې جریان زیات شو جلد ته وینه رسیږي، جلد خپله ګرمیږي، چې دا ډېر موقتی ده. په همدې لپاره معتادین چې په پلو لاندې یا په او بازو ساحو کې ژوند کوي، په ژمي کې دوی د دوست زیاتیږي د مواد چې ځان ګرم وساتي. بل دا ده چې دوی اکثریت مثلا یو سری کې لس نفره ژوند کوي د دې لپاره چې ګرم وي، او اکثریت ځان سره حیوانات یو ځای سملی چې ګرم وي. په ګروپي شکل سره ژوند کول، د حیواناتو سره یو ځای ژوند کول، د موادو لوړوالی، دغه فکتورونه دي چې دوی کې نور مریضګان هم انتشاریږي، مقاومت د وجود کمیږي، او په زمین کې دوی مړینې ته کاندیدیږي. یعنی په هر صورت کې
د دې لپاره چې معتادین د یخنۍ له خطر څخه بچ وي، خوندي وي، څه کول پکار دي؟ ستاسو توصیه څه ده؟
اول باید معتادینو پورې زما پیام دوی ته چې دوی تصمیم ونیسي د ترک لپاره. دغه سوړ هوا زما ژوند ته خطر ده، ګواښ ده او زه مړ کېږم. باید یو تصمیم ونیسي چې ځان دا تداوي کړي. نو په دې کې د فامیلونو دنده هم دا ده، په هر شکل چې کور ته دې راوړي، محبت ورته ورکړي، که نور مریضانو غوندې چې د ژوند ته ډېر یخنی خطر پېښ کړی ده. بل د مجبوب اجتماع ډېر وظیفه هغه معتادین چې مثلا د پلو لاندې کوم ساحه کې چې هغه د ساحې سپینګیري باید لاړ شي مجموع کې دوی تشویق کړي. بل تاسو ګوري د دولت دنده هم ده چې دوی سره راټول کړي، شبخانو ته راوړي. زمونږ هغه سرمایداران چې دي یا تجاران چې دي، دوی یو لس په لس ورکړي، یو کمپاین دوی کې حداقل یو ګرم کالي، یو ښه خواړه راوړي. دغه معتادین چېرته چې اوسیږي، یا دغه مرکزو له طریقې، یا د اجتماع له طریقې، یا د کلو بنډو له طریقې دوی کومک وکړي، دولت سره لس په لس شو چې دغه مصیبت نه خلاص شو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پروان ولایت اوسیدونکو هجرت الله لای وکال راهیسې نشه کوي. دای چې د برمو کاروبار یې کاوه او خلکو ته به یې کوهیان کیندل، اوس اوزګار ناستی. هجرت الله وایي چې ما مې ملګري له نشو څخه خلاصول، خو هغوی زه معتاد کړم. دا چې هجرت الله ولې او څنګه معتاد شو، دا به خپله د دله خولې واورو.
زبس سامدا سے باغ کے امکار کے دے برمو کارم کو دوان ڈیوالا واغا میں لمتاد کلم اور تیل مال زتا سے باس ہم کار تم بے یار اور رس بس سے مال راضی چیز برمے تا کار تھا آگا میں نہ خوش کور ڈیر خواگا ڈیوالان میں ہو اگوئی بد سلی رسا تھا دیرا کے ناس تو امداغا پوڈر بے وخل زب اب سیوار اغلم زارے بے مر تکڑی بل اور رز میں اڑتے لے مال ترا کا یا دود ہم گیا دودھ سرا نور کرا کرا ہم کو سر زم متاد سو مرب بے خی لکارا وخ کلو لیتی بار او رکو بے خید سڑائی دی سڑی پستر گا نظر تا گوری لکا دی ڈیران سپائی لکارا پا دی وخ کلو چی دادا سیا و مردارا نیشدہ چی پا دی بختے اے چشی تا دی زلنے کی گی خپل و خپلوان و آر چشی درس کئی رہی خدا رسول آر چشی درس کئی رہی نبا منزی نبا او داسی کار پات دا مسی گارڈ ورڈ کلب ہم چھ نیشا کڑا کنا لاڑو بدام وکے ندی دا بندی گیلان دے دا بچ بند اس وے استبا پات سو پنزو زر شپیت زر بم تاوان وکو ہم دغه وخت کی چھ کلم دا نشی شروع کڑی دی ډیر تاوان نہ موکڑو دون تاوان نہ چھ بیخی نور ایران پات سو مم دسی بناستو ما ہم غنی شی تا پیدا کی دی نور بس تیل تم نہ پیدا کی دی تیل ماشین تاخلم کار شروع کم ہر چھ تبم چھ برمو درول عمل تا پرتا وا سڑی بو بغختلی چھ و بو منگ با بس لخپل نیشوی پسی گرزی دلو دون خرابیم کرده ده منگ لخپل باغونه دی ده انگورو ده بادام و دو شیانو بس چار چه با پا مخراغ لچه بی خرچه بس خرسول با دست چالو کیا چه عملتا یو کلی که و لاده ما وراغلم پس یو موتر سکیل دی ده سڑی و ده برما غا وقتی نخرسی دلو ده موتر سکیل بانه می برما بادا لکده دے یو لاکھ روپے برما میں پنجو بیس ہزار روپے موٹر اسکیل بانے بدلا کر موٹر اسکیل میں چلا وہ پنجل ہزار خرچ کو بس آٹھ شہ لاڑا برمم لاڑا موٹر اسکیل ہم لاڑا تو جو دے دو نہ تاثیر کرے وہ چی مخ کے لدے بس دعا ادرے نہ پرا بم بےخی بےتاب نہ راؤ رہا تھا ٹائٹ والی بال بم کو خمنڈا خارج ہے آخر کے ادھر سکڑو چھ ٹوکے کڑو پملا بےخی زور نہ ہو نہ حرکت ہو چکلا بنیشا نہ ہوا بس تار چاہتا بم کھلو را چولا جنگ بم کو کور کے بم جنگ کو مشکل بم رہا اس کور کے
رازا اکرم منگا تھا تھا منتظر ہوں
بس دادا زام راغل اس میں پگاڈا میں لاؤ کو
رازا رازا پخوا کے راغلے
اوہ دہرین سے کوئی
محتاط کیا پیا دودھ چوک نہ محتا دی گی
دادا سے مردار شاید سڑائی محتاط کی گی
دا بیا کیا ہوا
دا خبر میں آزادی راجی زہر کاروان پخرا ہونا کی واور دا
خیر دے پوڈر مو وہاں سے راسا رکھے نا
نور زمین ڈانڈی والی لاڑا دو لاڑا تاسے جما سے ایسا میں دشمنی کا وی
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر را رسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو حاجی موسی خان په باغ کې ناست وی چې د هغه یو کاروباري انډیوال بشیر راځي بشیر د پولیسو لخوا د دوو موټرو نشئی موادو د نیولو خبر راوړي خو موسی خان هیڅ اندیښنه نه کوي او دا یو وړه خبره بولی ځکه چې دای د نشئی موادو د قاچاقو لپاره نوی نقشه لري دا چې دا به څه ډول نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سلام علیکم
وعلیکم السلام بشیر خدای دې خیر کی ولې دومره ورخطا ہے
بس حاجی صاحب نوری څه کوي تباہ شلو تباہ
څنګه تباہ شلو
هم دا اوس خبر شوم چې بیگاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روین نیولې دي
یاره بشیر ډیر ډارانه ته خدای ته دې پولیسو نه هم ډاریږي
نو ولې بنه ډاریږم حاجی صاحب نو ویني چې پولیسو زموږ دوه موټر یې روین ونیول دا خو لک تاوان نه دی
ته یې غم وکوا زما چل زده چې څنګه دې تاوان مخه ونیسم
څنګه چل دې زده دی
متل دی وای لغه بلا مې ورګه چې نس لري پولیس هم نس لري ته واز دومره معلومات راکا چې دا هیروین پولیسو چیرې نیولې او کوم کمانډان نیولې دي زه پولیسو ته پیسې ورکوم او خپل هیروین زین را خوشی کوم دا کار خو موږ سو واره کړی دی
یار فکر نکوم چې دا وړې دي شړې شي دا ځل دا کار امکان نه لري
ولې
ځکه چې پولیسو هیروین لنیول سره سم سو زولې دي
دا خو ډیره بد شو
جی صاحب دا خو ډیر تاوان دی اوس به څه کوو
هو ډیر تاوان دی، خو غم مه کوه، موږ بله لاره هم لرو.
څه ډول لاره؟
باید د قاچاقو لارې چارې بدلې کړو.
د قاچاقو لارې به څنګه بدلې کړو؟
تر دې وروسته به په ښځو قاچاق کوو.
د ښځو قاچاق به څه ګټه ولري؟
ګټه دا ده چې په افغانستان کې خلک ښځو ته ډیر احترام لري. عام خلک خو څه کوي چې پولیس هم نه تلاشي کوي.
نو ښځینه پولیس خو هم شته؟
ښځینه پولیس دومره لږې دي چې د ښارونو هم نه بس کېږي. لوی لارې خو لا پرېده.
رښتیا هم ښځینه پولیس لږې دي، خو د قاچاقو لپاره به ښځې له کومه کوو؟
غم یې مه کوه، زه 300 پوډریان لرم. لږ ډېرې پیسې چې ورکړو، د هغوی ښځې به په ډېرې خوشحالۍ قاچاقو ته غاړه کېږدي.
رښتیا هم که ډېرې پیسې ورکړو، کار راسره کوي.
ته یې داسې وګڼه چې 500 ښځې دي. هر یوه چې د ورځې 2 کیلوګرامه هیروین قاچاق کړي، دا یې 100 کیلوګرامه. 100 کیلوګرامه ډېر شی دي.
رښتیا هم چې ډېر شی دي.
اول به یو 100 ښځو ته هیروین په لاس ورکړو. کله چې پوه شولو چې دا لاره کامیابه ده، بیا به ډله غټه کړو. بس سر له سبا په دې کار شروع کوو. وبه ګورو چې څه کېږي.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم السلام قماندان صاحب. سړی مسی
لکوم راغله او چیرته ځي؟
لکندهار را روان شوی یو، هرات ته ځو. له خیره سره
څه شی دې را بار کړی دي؟
سواری را سره دي قماندان صاحب، بل څه نشته.
اجازه ده چې موټر تلاشی کو؟
و ولې نه، مهرباني وکړئ قماندان صاحب، تلاشی یې کوي.
شرمیله چاره، ما د موټر په لټ وکوت. دا ماغه موټر دی چې مونږ ته راپور راغلی وو. ورپورته شه، یوازې ښځې تلاشی کا.
سمه ده قماندان صاحب.
خوري تلسی څخه راپورته شه.
ها دا دې پورته شو.
دا غوټه دې چا ده؟
زما ده.
اجازه ده چې وی ګورم؟
هو وی ګوره.
په دې پلاستیکي کڅوړه کې څه دي؟
دا 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 مالګه ده.
بس څوک در سره شته؟
نه یوازې یم.
ولې په هرات کې مالګه نه وه چې تیل کندهار وړي؟
دا خاصه مالګه ده، آیوډین لري. ډاکټر راته ویلي دي چې دا مالګه ښه ده. دا مالګه په هرات کې نه پیدا کیږي.
خپله خو بې عقله یې، پر موږ دې هم د بې عقلانو ګمان کړی دی. ته فکر کوې چې موږ مالګه او هیروین نه سره پېژنو؟
خدای دې نه کوي، ولې به بې عقله یې؟ هیروین مې قسم په خدای که په سترګو مې لیدلی وي.
قماندان صاحب،
څه خبره ده؟
د دې ښځې سره 2 کڅوړې هیروین دي. دا هماغه ښځه ده چې موږ ته یې راپور راغلی و.
لاسونه یې ور وتړه او راښکته یې کړه چې د پولیسو قمندانۍ ته یې بوزو.
سمه ده قمندان صاحب، لاسونه پورته کړه.
د خدای دپاره، واړه بچیان لرمه، هغه به څه کوي؟ ما خوشي کوي.
چپ شه کګمارې، هغه څوک چې ته یې پوډر راښکته کوي، هغه هم واړه واړه بچیان لري. ته خپله ګټه کوي او نور خلک پوډریان کوي.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی الله سپارو.
د زهرو کاروان
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو وز دې رن لري د مکان نه بغیر خوګه جانا نه زندگی تیروي.